ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
پاکستان کې دا وخت د ماخستن 8 بجې دی افغانستان کې ونیمي او دلته واشنگتن ډي سي کې د سهار 10 بجې دی د وایس اف امریکا ډي ریډیو یو واسطه خبری خبرونه کې ستاسو قرباني یو زکلتون کاکړ
او ز نصر کاکړ
تاسو خبرونه کې شراغ لاست وی را سره ملګری او سي یو شمیر مهمو خبرونو تفصيلات لرو خپل درته وړاندې کوو د نن ورځې د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان حکومت او پوج د هندستان د پوج د سرلشکر بیان ته په خبرګون کې ویلي د نوې ډلې ګواښنو ته د ایټمی جواب ویلو صلاحیت لري د هندي پوج مشر ویلو که خپل حکومت ورته امر ورکړي نو خپل هدف پسې پاکستان ته هم اوښتي سي
پاکستان کو بیرونی سطح پر دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے
بلوچستان د نوی حکومت کابینه سوړلس غړو نن د خپل ځموارو سوګن پورته کړی دی او په بلوچستان کې سیړونکو وای د اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو حکومت د شماري په اعتبار اولیا هم کمزورې دي
نو دا د اپوزیشن هغه سادات وکړي د دوا خل د پند دې سبب زیات موږ په سپورټو لیکن موږ په اپوزیشن کې نو دا د معنی کې حکومت په یوه کانسټیټیوشن کرایسس کې
د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا یو لوړ پوړی پلاوی نن د افغانستان د عمومي وضعیت د ارزونې لپاره کابل ته رسیدلی او له صدر اشرف غنی او نورو چارواکو سره یې ملاقاتونه کړي
اوس د خبرونو تفصیلات
د پاکستان حکومت او پوج د هندستان د پوج د سرلشکر هغه بیان ناسمه او غیر ذمہواره بللی چې ویلي وو که ورته خپل حکومت امر ورکړي نو په خپل هدف پسې د پاکستان خاورې ته هم اوښتي سي په اسلام آباد کې د کورنیو چارو وزیر حسن اقبال ویلي پاکستان د خپل دفاع بشپړه استعداد لري او دا چې ګاونډی هندستان یو نامسؤوله هیواد دی هم د پاکستان د پوج ویاند میجر جنرال آصف غفور ویلي د هیواد نیوکلیایي وسلې په محفوظ لاسونو کې دي او د ختیځې پولې څخه د څه ډول تیری د فاله پرې جوړ کړی دی
د بلوچستان نوی وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو پرون د شنبه په ورځ د خپلې سوکۍ سوګن پورته کړی او نن د اتوار په ورځ د بلوچستان په گورنر ماڼۍ کې سوي دستوره کې د هغه د کابینې سوړلس غړو هم سوګن پورته کړو د کابینې غړي د پاکستان مسلم لیگ کاف پاکستان مسلم لیگ نون پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د جمعیت علما اسلام وحدت المسلمین سره تعلق لري
قبایلی سیما جنوبی وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي د مځکني ماین په یو چاودنه کې یو ماشوم انجلۍ او هلک سخت ژوبل سوي او د ډېر اسماعیل خان روغتون ته د علاج لپاره وړل سوي دي عدنان بیٹنای نور تفصیل له سیمې څخه په دې رپورت کې راکوي
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامی چارواکو په وینا چودره نن غرمه د سروکۍ تحصیل په برول ریشړ و علاقه کې رامنځته شوې ده چارواکو ډیوه سره حال تیرولو پر مهال پخلی وکړ چې ماشومان د لوبو د سیس په شکل کې یو بم په لاس ورغلی او په دوی د لوبو په وخت چودري دي چودنه کې یو کم عمره ماشوم هلک او ځینې ژوبل سوي او ډېری اسماعیل خان ځینې مرکزي روغتون ته انتقال کړی شوي دي د روغتون د چارواکو په خبره د هلک روغتیا او حالت ښه دی خو د ماشوم دواړه لاسونه چودنې په وجه پرې شوي او په دواړه لاسونو مزور رکړی شوی دا چودنه په هغه علاقه کې شوی چرته چې د عملیات وروسته د علاقې ته کډوال بیرته اوس تازه ستانه شوی دی د میسود تحفظ مومنټ په نامه یو ځای غیر دولتي ادارې د شمیرو تر مخه په جنوبی وزیرستان شي په تیر شوی دوه کالو کې دغه ډول نږدې 1550 پیښې رامنځته شوې چې تر اوسه پکې نږدې 80 کسانو ته مرګ ژوبل او وشته ده په دغه چودنه کې تر شلو پورې کسان مړه شوی هم دي زیاتره پکې زنانه او ماشومان دي او دغه چودنه زیاتره په لرې پرتې علاقو کې رامنځته شوی دي منظور میسود چې دغه د غیر دولتي اداری غړی دی ډیوا سره حال تیرولو پر مهال اوویل دوی دغه ډول شخصي بمونو په اړه بیلابیل ځایونو کې د ستونزو راپورته کړي شکایتونه کړي او احتجاجي مظاهرې کړي خو په دې اړوند ادارو یا چارواکو دی پله ډیر کوم پام نه دی راګرځولای ادرنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیوا رادیو او ټي وی
دا وایس اف امریکا ډیوا رادیو دا
پاکستان کې یو غیر سرکاري سړنځي ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې کال 2018 کې په قبایلي سیمو کې د تشدد په پیښو کې تر 1500 زیات کسان وژل شوي دي سړنځي راپور تر هغه ډلې داعش په شش کال په فاټا او پاکستان لپاره ستر ګواښ بللې دی د فاټا سړنځي مرکز لخوا د هیواد په قبایلي سیمو کې د تشدد په حق له تازه راپور کې وایي چې په کال 2018 کې هلته د تشدد په 340 پیښو کې ټول 1501 کم سلويشت کسان ورل سوي دي. راپور وایي چې د تشدد په پیښو کې تر ټولو زیات عام خلک په نقشه کړل سوي دي، چې د 2018 کال په مقابله کې 2018 کال کې عام خلکو په مرګ ژوبل کې 10% زیاتوالی راغلی.
د ملګری ملتونو د امنیتي شورا یو لوړ پوړی پلاوی نن د افغانستان د عمومي وضعیت د ارزونې لپاره په یو رسمي سفر کابل ته رسیدلی. د صدارتي ماڼۍ یو سرچینه وایي دغه پلاوی 15 کسیزه دی او مشري یې ملګرو ملتونو کې د کزاکستان سفیر کیرات عمروف کوي. سرچینه وایي پلاوی کې د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر نیکی هیلی هم شامل ده. د صدارتي ماڼۍ سرچینه وایي دغه پلاوی له صدر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره لیده کاته کړي دي. د ملګری ملتونو د امنیتي شورا د پلاوی د سفر په اړه د افغانستان حکومت لا تر اوسه په رسمي توګه څه نه دی ویلي.
د قبایلی سیمې باجوړ ایجنسی خلکو په لاهور ښار کې د علاقې ځینې خلکو په وژنه احتجاجونه پیل کړي دي. دغه احتجاجونه د باجوړ ایجنسی په عنایت کلی بازار کې سوي او د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی علي محمد خان د وژل سوو کسانو کورنۍ ته هم ورغلي دي. نور تفصیلات عرفان الله جان راکوي.
په لاهور ښار کې رامنځته شوي د دغه پیښې پر ضد نن د باجوړ ایجنسۍ سیاسي ګوندونو او تاجرانو د عنایت کلي او خواوشه بازارونه د احتجاج په توګه تړلي وو او احتجاجي مظاهرې وکړې. په دغه مظاهره کې د پنجاب حکومت پر ضد سداسې نارې وهل کېدي. احتجاجي مظاهره ته د وینا دغه مشرانو اویل چې د باجوړ ایجنسۍ وزل شوي بې ګنا کسانو قاتلان دي په پوري توګه ونیول شي. ګنې دوی به د پنجاب ایالت په پینډۍ او لاهور خرونو کې د احتجاجونو لړۍ پیل کړي. د عوامي نشلګون د باجوړ ایجنسۍ مشر محمد نورخان دورانی ډیو رادیو او ټي وي ته اویل که یو خوا د پنجاب حکومت د پنجاب ایالت په لاهور ښار کې دغه وزل شوو کسانو قاتلان نه دي ګرفتار شوي، نو بل خوا یې بې ګنا د باجوړ ایجنسۍ سره تړاو لرونکي کسان نیول شروع کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف میډیا ایڈوایزر او د قومي اسمبلی غړی علي محمد خان د وزل شوو کسانو کورونو ته ورغلی او دغه کورنۍ سره د غمرازي کولو وروسته یو خبري کاپرستا د وینا په حال ویل دي چې دوی په هیڅ صورت د دغه ودل شو کسانو قاتلان نشي ماب کولای او دوی به د دغه پرد په قامي اسمبلی کې هم غږ پورته کوي. ارپان الله جان، وایس اپ امریکا، ډیو رادیو او ټي وي باجوړ ایجنسی.
تاسو وایس اپ امریکا ډیو رادیو اوري.
په تونسیا کې سیاسي ګوندونو او سازمانونو نن د یک شنبه پر ورځ هم د لاریونونو ژغ کړی دی. هلته تیر اونۍ د هیواد د ټولنیز او اقتصادي ستونزو په اړه مظاهرې سوي وې. نن په تونسیا کې د عرب پسرلی یا د عرب سپرینګ ومه کلیز لمنځل کیږي چې پکې صدر زین العابدین بن علي حکومت د درویشتو کلونو له واکه وروسته راوپرځول سو. وکاله وړاندې چې د کار، ازادۍ او عزت کم صفر شعارونه ورکول سوي وو، هغه شعارونه تیره اونۍ بیا ورکول سوي دي. یوې ښځې فاطمه بن حسین وای انقلاب د دوی په ژوند کې هیڅ بدلون نه دی راوستلی، البته وضع ورځ تر بله خرابیږي. سیاستوالو دوی مایوسه کړي دي.
د پلفاین صدر وایي هغه ایسا دلچسپي نه لري چې د شپږ کالو خپل د واک موده وغځوي یا راتلونکي ټاکنه وځنډوي. صدر رودریګو د یو خبري ویب پاڼې سره په یو مرکه کې دا خبرې کړې دي او دا هغه د واک موده 2022 کې سرته رسیږي. هغه د پلفاین د وفاقي حکومت لپاره د خپل سوچ په حق له خبرې کوي او وایي چې د فرانس حکومت په ډول پلفاین کې هم یو مضبوط حکومت نظام جوړول غواړي، چې صدر هم د وزیر اعظم په ډول اختیار ولري. او هغه زیاته کړه چې دا هم غواړي چې سنت او ایوان نمائندگان کې هم بدلون راولي.
د امریکا د هوایي ایالت گورنر ډیوډ ایج ویلي د شنبه په ورځ د میزایل حملې چې کوم غلط خبرداري ورکول سوی وو او د ایالت خلګي په ویراخته کړي وو، دا د کابل ور نه دی او زیاته کړي ده دغه خبرداري انساني غلطي وو. د شنبه په ورځ هوایي کې په ټلویزیون، رادیوګانو، ایمیلونو او موبایل ټلیفونونو باندې پیغام خپور سو چې هوایي ته یو بلستیک میزایل توغول سوی، سمدستي پناه واخلي او دا تمرین نه دی، خو وروسته دغه خبرداري غلط وخته.
د امریکا صدر ډونالد ترامپ د هیټي او افریقا زراغلي کډوالو د لپاره په غلط ټکو استعمالولو په سر تر وسه پورې په امریکا کې خبري روانې دي. د پنځشنبه په ورځ سپینې ماڼۍ کې د کډوالو په حق له قانوندانانو سره بحث په وخت صدر ترامپ د یاد هیوادونو لپاره ډیر بد ټکي استعمال کړل چې هلته موجود ډیر خلکو او خبرونو یې تایید کړی. د جمعې په ورځ صدر ترامپ په خپل ټویټر پیغام کې د دې خبرونو څخه انکار کړی دی او هغه وویل چې ژبه سخت و خو بد ټکی نه دی کارولی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو کډرمن اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه واجی استا او اوس مو هم پام راګرځو تفصيلي رپورټونه ولورته. د پاکستان حکومت او پوج د هندستان د پوج د سرلشکر هغه بیان ناسمه او غیر زمواره بللی چې ویلیو ک ورته خپل حکومت امر ورکی نو په خپل هدف پسې د پاکستان خاور ته هم اوښتي سي. اسلام آباد کې د کورونا چارو وزیر احسن اقبال ویلي پاکستان د خپل دفاع بشپړ استعداد لري او هم د پاکستان د فوج ویان میجر جنرال آصف غفور ویلي د هیواد نیوکلیایي وسلې په محفوظ لاسونو کې دي. تفصیل اورنګزیب خان له اسلام آباد راکوي.
د پاکستان پوز او حکومت د هند پوز سرلخر اغه بیان غیر زمور ګرځول دي په کوم کې دوی ویلي وو پاکستان اټومي صلاحيت یو دوکه ده او پاکستان ویلي دي کچره هند ازمخت کول غواړي نو کولی شي. د پوز وین ادارې ISPR مشر میجر جنرال آصف غفور سرکاري ټلویزیون ته ویلي دي کچره هند به د دې جوګه وو چې پاکستان به بری موندلې شو نو ډېر مخکې به داسې کړی وو. خو دا د پاکستان اټومي صلاحیت دی چې هند یې دغه قسم ګامونو نه ودرولې دي. د ISPR مشر د هند پوز سرلخکر بیان غیر زمور ګرځولې دي او ویلي دي کچره هند د پاکستان پر ضد سازمخت کول غواړي نو بالکل دی وکړي. دوی زیاته کړه د پاکستان جوهري صلاحیت د مشرق لخوا خطرو مخه نیولو لپاره دی او پاکستان د اټومي طاقت د چا پر ضد برید لپاره نه بلکې خپل دفاع لپاره ساتلی دی. وړاندې د هند پوز سرلخکر یو بیان کې ویلي وو چې د پاکستان جوهري صلاحیت یو دوکه ده او که چیرې حکومت هند پوز ته پاکستان پر ضد څه کاروي حکم وکړو نو هندي پوز به پدې نه یریږي چې ګنی پاکستان جوهري صلاحیت هم لري. په دې بیان د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف یو ټویټ کې ویلي دي چې د هکسمه بیان لوجې دوه اټومي طاقت لرونکو هیوادونو ترمنځ د جنگ خطر هم پیدا کېدی شي. خو بیا هم کچره د هند پوز مشر ازمخت کول غواړي نو ودکړي. د پاکستان کورینو چارو وزیر احسن اقبال هم دا بیان غیر زمور ګرځولې دي او ویلي دي چې د یو هیواد پوز سر لخر باید چې ډېر زمور تنوي. او هند پوز لخوا دغه قسم بیان په دې هم پوښتنې پورته کولی شي چې بیا ولې هند د نیوکلیر سپلایر ګروپ کې شامل کړی شوی دی.
بھارت کے آرمی چیف کا بیان، صدر ٹرمپ کے بیان، یہ کیا ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان کو بیرونی سطح پر دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے.
کورینو چارو وزیر احسن اقبال وی د امریکای صدر او هند پوز سر لخر بیانونو نه ظاهره ده چې په پاکستان بیرونی فشار زیاتولو هڅه روان دي او مقصد یې پاکستان غیر ثباتی ده. کورینو چارو وزیر دا هم ویل دي د هند پوز سر لخر بیان صدړکنه ده. پاکستان او هند دواړه یو بل روایتي دښمن ګڼي او دواړو هیوادونو ترمنځ څلور ځلې جنگ هم شوی دی. دواړه هیوادونه اټومي وسله هم لري او نړیوال ادارو رپورټونه وایي پاکستان د هند نه زیات شمیر کې دا وسلې لري. خو دې سره سره دا رپورټونه د پاکستان اټومي وسلو په حفاظت هم وار په وار اندېښنې څرګندوي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
قدر ګرمون اوریدونکو د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو د یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. پاکستان کې یو غیر سرکاري څېړنیزې ادارې په خپل یو راپور کې ویلي دي چې د تشدد په پیښو کې تر ټولو زیات عام خلک وژل شوي دي، او د فاټا په اړه وایي چې د کال 2018 په مقابله کې 2018 کال کې د عامو خلکو په مرګ ژوبل کې و دیر فیصد آزیاد واری راغله ده. نور تفصیلات در شد حسین پر اپور که در تلرو.
پاکستان کې غیر دولتي سیړنیز ادارې فاټا ریسرچ سنټر قبایلی سیمو کې د تشدد په باب لا خپل کلیز رپورت کې ویلي چې کال 2018 کې د قبایلی سیمو دننه د تشدد کچه کې د کال 2014 په نسبت 14% اضافه راغلی، او تر هغه سازمان دایشه د هیواد او فاټا لپاره تر ټولو ستر ګواښ بللی. سیړنیز غیر دولتي اداره فاټا ریسرچ سنټر قبایلی سیمو کې د تشدد په باب لا د کال 2018 په جاری کړی شوی تازه رپورت کې وایي چې کال 2018 کې د فاټا دننه د تشدد 340 پیښې رامنځته شوې وې، چې پکې 501 کسان مړه، 685 ژوبل شوي دي. او د ادارې یو سیړنکار عرفان الدین وایي چې کال 2014 په مقابل کې سږ کال دغلته د ترهګرۍ شرح کې 14% اضافه لیدلې شوې.
اس کے علاوه جو سات جو ایسے واقعات ہیں دہشت گردی کے، سول جو ملیشیا ہے یا امن لشکر جن کو ہم کہتے ہیں، ان کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوه دو ایسے واقعات ہیں جن میں سے جو ملٹنٹ ان فائٹنگز کے بھی ہمیں نظر آئے ہیں 2017 میں، اور ان واقعات کی وجہ سے جو اوور آل کیجولیٹیز ہیں ان میں بھی ایک سگنیفیکنٹ انکریز نظر آئی ہے. ٹوٹل ایز کمپیئر ٹو، اگر ہم اس کو 2016 سے کمپیئر کر کے دیکھیں تو 37% اوور آل کیجولیٹیز میں ایک اضافہ ہوا ہے.
ہغوائی کال 2018 کے رامینس تشوی د طرح گرے پیوسل دری پنزوس پیخو کی تر ٹولو زیاد دا امن لخکر غلی پا ہدف کلی شوی، او دا دین علاوہ دا طرح گر ڈلو ترمینزا دن خطو دو پیخی ہم رپورٹ شوی، او لیدل کی گی چی دا کال 2014 په نسبت 2018 کې عام کسانو ته وختي مرګ جوړ لکه 30% اضافه شوه. د فاټا ریسرچ سنټر رپورت مخ کې وای چې کال 2018 کې عام وګړو ته وختي مرګ جوړ لا په کورما ایجنسی کې تر ټولو زیاته ریکارډ کړی شوه، او دغلته د تشدد پیښو کې ټول 138 کسان وجل شوي وو. دغه رنګ فاټا کې د تشدد په لحاظ سره با جوړ ایجنسی په دویم نمبر راغلی، چرته چې د تر هغه په 13 پیښو کې 14 عام وګړي وجلی شوی دی. دغه رپورت زیاتوي چې کال 2018 کې د فاټا دننه کلدم تحریک طالبان پاکستان، اسلامک سټیټ آف خراسان، د مسعود طالبانو، حکیم الله مسعود ډله، وزیر طالبان، حقانی نیټورک، لشکر جنگوی العالمی او تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار سیمه کې د بے ثباتۍ مهم کردارونه پاتې شوي، او د داعش د دغه ډلو سره مخپسې واقعیدونکې اړیکې ښایي چې کال 2018 کې به داعش نه یوازې د فاټا بلکې د ګرد پاکستان لپاره تر ټولو لوی خطر اوګرځي.
2018 میں جو سب سے بڑا خطرہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہے اسلامک اسٹیٹ آف خراسان یا داعش جس کو کہتے ہیں، کیونکہ افغانستان میں ایک تو ان کا اثر رسوخ بڑھ رہا ہے، پہلے تو لمیٹڈ تھا ننگرہار پروونس کے کچھ ڈسٹرکٹس میں، لیکن ابھی جو 2017 میں ان کی نیٹورک دوسرے پروونسز میں بھی ہمارے رپورٹ کے مطابق اسٹیبلش ہوئی ہیں، خاص کر کے فاٹا کے ایریا سے کرم ایجنسی ہو گیا، نارتھ وزیرستان اور خیبر ایجنسی، ان کے جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پہ ان کے بیسس.
عرفان الدین وائی دروان کا لپارا فاٹا ریسرچ سینٹر داعش تر ټولو لوی خطرہ گنی، او دا زکه چې یو خوا دغه ډلې په افغانستان کې خپل اثر رسوخ سی واکړي، نو د دې سره سره د کورم ایجنسی، شمالی وزیرستان او خیبر ایجنسی په سرحدي سیمو کې هم خپل پنجې خخې کړي او مرکزونه جوړ کړي دي، او دا ډله د راپورونو تر مخه د نوې برتی کولو په ایواز یو یو تن ته $1000 ورکوي. فاٹا ریسرچ سینٹر په خپل تازه رپورٹ کې داعش د هیواد او فاټا لپاره په یو داسې وخت کې تر ټولو ستر ګواښ ګرځولی چې د هیواد چارواکي په خپل خاوره د داعش د منظم وجود منلو نه انکار کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه.
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
د وایس اف امریکا ډیبریډیو د ګل او قدر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري، او اوس هم زه د بلوچستان ایالت ولور ته چیرې چې د اعلی وزیر لټاکنې ورسته څورلس کسیزې کابینې د خپلو منصبونو لوړه پورته کړې ده. تفصیل حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په خپل نوی کابینه کې څوارلس وزیران او څلور سلاکاران شامل کړي دي. په دغه کابینه کې د مسلم لیگ نونغه یولس غړي، د مسلم لیگ کاف، د مجلس وحدت المسلمین او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي زخه منظور کاکړ چې د دم لاټړې کړی وو، دوی هم په کابینه کې شامل دي. و طاهر محمود ته د تعلیم څنګه سرپراز ډومکی مایګری، نواب چنګیز مری دو بخوري، میر سرپراز بوکټی د کورونو چارو وزارت او جیل خانجات، و جعفر خان مندوخیل ته کارو کرونده، و عبدالمجید ابړو ته د روغتیا څنګه، و میرمن راحت پایک جمالی ته مینت و افرادی قوت، او د کارخانو امیر خان رین ته اس ان جی ډی، و صوبایي وزیر منظور کاکړ ته د مالیه څنګه، او پرنس احمد علی ته ساينس انفارمیشن ټکنالوژي او د چاپیریال څنګه هم ورکول سوی ده. سیاسی څېړنکار شاهزاده ذوالفقار وی چې د حکومت غوړي ډیر پاکلیت کې د اسمبلی د ماتې دو خطر هم موجود دی.
پښتونخوا ملي امن پارټي په اپوزیشن کې دغه بچین شینی، نېشنل پارټي چې دی په اپوزیشن کې شینی، جمعیت العلماء اسلام اور بلوچستان نېشنل پارټي، عوامي نېشنل پارټي اور انډیپندنت دغه په اپوزیشن کې شینی. نو په دغه اپوزیشن هغه تعداد و چې دی د ځوا خل د پنځه ډیر سبا زیات مجھے سپورٹ ہو، لیکن مجھے اپوزیشن کھیل تو دادا مائنورٹی حکومت بھائی کانسٹیٹیوشنل کرائسس کا پیدا سولا شاید اسمبلی میں مات.
په بلوچستان کې سي امنيتي وضعیت ډېر خراب ده. اعلی وزیر هم د اواران سره اړیکې لري. هلته بلوچ وسلوالي ډېری ډېری فعال دي. خو سیاسي څېړنکاران وایي چې د اعلی وزیر له راتک سره د امنیتي وضع پر ښه کېدو باندې به خاص مثبت اثر پرې نه وزي، ولې چې په بلوچستان کې د امنیتي وضع کنټرول له ادارو سره دی. په دغه پنځه ساله دا دریم ځل دی چې صوبایي حکومت دلته بدلیږي. اوس دا ځل د صوبایي حکومت له پنځه شپږ غړو څخه یوویس د مسلم لیگ نونو چې دوی خپل وفاداری بدله کړې ده. دوی د صوبایي او د مرکزی مشرتابه خپل خبره نه منل. څېړنکاران وی چې په راتلونکي کې به د سینیټ په انتخاباتو کې مسلم لیگ نون له یو شمیر زیان سره مخامخ کی. سیاسي څېړنکار جلال نورزی وی
علا در اصل د ډیر لوی بازی د پاره راوصل سوې دي. دغه خلکو چې اده راوصل دي، د هغه خلکو په اشاره، د هغه خلکو په ګوتو دي.
څېړنکاران وایي چې په بلوچستان کې دغه بدلون د مسلم لیگ نون لپاره یو مهم پیغام ګڼي، او وایي چې دا پراتلونکي ټول ټاکنو کې د پټو شبکو لوري یو مهمه بیلګه او سیاسي انجینرینګ بولي، چې نه یوازې په مارش کې د روانو سینیټ انتخاباتو لپاره بلکې د عامه ټول ټاکنو لپاره به هم لاره اواروي.
مسلم لیگ خې د بلوچستان کې د سینیټ د الیکشن د عمل سره اوس کړل. دا لیګیان چې د ټول لاره فلور کراسینګ وکړي، ځمانه د خیال چې مسلم لیگ د بلوچستان سره د سیمې سره د سینیټ یو سیټ وګټي.
دلته نه یوازې د مسلم لیگ نون بلکې د نورو ګوندونو غړو هم په صوبایي اسمبلی کې بغاوت وکړي. نېشنل پارټي چې د اعلی وزیر په ضد په دغو انتخاباتو کې برخو اخستلو زخه ډډه کړې وله، خو د دې باوجود د دوی درو غړو خالد لانګو، پتی بولیدی او مجیب رحمان محمد حسنی د کدوس بجنجو ملاتړ وکړ. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو.
د دیو رادیو خبري اعلان تاسو ته ساسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ،
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا یو وساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوم. اوس تاسو ته یو راپور وړاندې کوم چې په پاکستان کې په مطبوعاتو کې راغلی دی چې چینایي کرنسی په پاکستان کې ډیره زیاته ګرانه ده او وایي چې دا دی راټیټه کړای سي. تفصیلات ریاض حسین درته وړاندې کوي.
په پاکستان کې د انګریزي ژبې ورسپانې ډان نن په خپل ادارې کې لیکلي دي په ملکی سطح باندې د چین او پاکستان ترمنځ د مخپزیاتی تجارت او په هغه کې د چین د کرنسی یوان د زیاتوالي په حواله باید چې سرکاري او مالیاتي مامورین د احتیاط نه کار واخلي او په ګډه توګه د کرنسی یا تجارتي معاهدو په وخت په خپل منځي مشورو باندې هم عمل وکړي. د انګریزي ژبې ورسپانې ډان د چین د پیپلز بانک د ویبپاڼې په حواله وایي چې په ملکی سطح باندې په کاروباري ادارو کې د روپې یا ډالر په ځای د چین د کرنسی استعمال زیات شوی دی او په دغه ویبپاڼه دا هم لیکلی شوی دی چې د چین کاروبار کوونکي په یوان کې خپله ګټه یا منافع چین ته وړلی شي او هم د دې سره سره په بهرني هیوادونو کې موجود چینیانو ته تنخواګانې هم په یوان کې ورکولی شي. په دې حقله د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وایي د پاکستان او چین ترمنځ صرف د تجارت او سرمایه کاری په بنیاد معاهده شوې ده او دا به د پاکستان د زر مبادله د کمی او په روپے باندې موجود د فشار ستونزې را کمی کړي.
اس کا سامنا کر رہا ہے. چائنا کے ساتھ ہماری تجارت ہے, ہم اس کو اس میں کر سکتے ہیں اور زر مبادلہ کے ذخائر کے اوپر بھی پریشر ہے.
دوی وای د چین سره چې کوم تجارت دی په هغه کې د معاهده مطابق مونږ کولی شو چې د یوان استعمال وکړو او دا ځکه چې پاکستان دا وخت د روپے د قدر د کمی سره مخ دی, تجارتی خساره مخ په زیاتی روانه ده او په ملکی سطح باندې زر مبادله ذخیره هم کمیږي. نو د دې خبرې امکان شته دغه بهمی تجارت د پاکستان په اقتصاد باندې فشار را کم کړي. تیر کال په نومبر کې د پاکستان او چین د جائنټ کمیټې تو غونډه شوی و چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بهامي تجارت او سرمایه کاری په حواله د یوان د استعمال اجازه هم ورکړې شوی و. خو په ملکی سطح باندې داسې ګنګوسي هم خورې دي چې پاکستان به په راتلونکو وختونو کې د ډالر د استعمال په ځای د چین کرنسی یوان ته ځای ورکړي. خو په سرکاري توګه د پاکستان حکومت د دې خبرو نه انکار کوي. ډان ورسپانه وایي د چین حکومت دا هڅې دي چې په بیرونی تجارت او اقتصادي تعلقاتو کې د یوان استعمال زیات کړي او دا هم یو تاثر ملاويږي چې پاکستان په جنوبي برخه ګوادر کې د یوان استعمال شروع کړي. خو مهتاب حیدر وایي دا ناممکنه خبره ده پاکستان په خپل اقتصاد کې د ډالر په ځای یوان ته ځای ورکړي.
اټس رانګ ټو پټ ال ایګز ان ون باسکټ. مې سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی پھر اس کے لیے بہت سی اور چیزوں کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا.
دی وایي دا غلطه خبره ده چې صرف د یو ملک د پاره داسې وکړي شي ځکه چې پاکستان به بیا د دې د پاره په خپل ټول اقتصاد کې بدلون راولي او دا چې د ملک دننه زیاتره شخصي او حکومتي تجارت د ډالر سره تړلې دي. موږ قرضې په ډالرو کې اخستی دي او که په ډالرو کې نه هم اغستی دي خو د هغې واپسی مونږ په ډالرو کې کوو. زما دا خیال دی چې دا ناممکنه خبره ده پاکستان به د یوان د پاره خپل ټوله اډانه بدل کړي. یاد دی وی په پاکستان کې غیر ملکی زر مبادله ذخیره 14 ارب تراکوزه شوې ده او د ملک دننه کرنٹ اکاؤنٹ خسارات د ملکی پیداوار 0.1% تر رسیدلې ده. ریاض حسین, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, مردان.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
وخه, ټماټر, پیاز, آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دی و ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدل شي.
د دې اونۍ سرلسندري کومېدی
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ډیوا ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا,
د ټوئیټر پته ده وی او ای ډیوا,
ایمیل دی
ډیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام,
او ټلیفون دی
001-202-205-003.
او ویډیو ټلیفون دی
0800-999-0.
ټاپ 10 د هر خالی پرواز د پاکستان په وخت د نه هونه تر لسو بجو پورې اوریدای شي.
وی او ای ډیوا
ستا
ستاسو د باوري خبرونو سرچینه.
هر ورځ د سحر شپګونه تر 9 بجو پوري
او د مخام شپګونه د شپې تر 12 بجو پوري.
په میانځنۍ څپو شپږ سوه او یویش
او په لنډو څپو هم
د پښتنو په سیمه تازه خبرونه،
د نړۍ وروستی حال،
د سحر شپږ نیمو نه تر 8 بجو پورې
په ټلویزیون د میرمنو بی بی شیرینا خبرونه هم لیدلی شئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
قدر منور دوں کو دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا خبرونه لیا دوام لری را سره ملګری او سی یوار بیا دا خبرونو لندس درته وړاندې کوم. پاول سرټکی
د پاکستان حکومت او فوج د هندستان د فوج د سرلشکر بیان ته په خبرګون کې ویلي د نوې ډلې ګواښونو ته د اټومي جواب ویلو صلاحیت لري. د هندي فوج مشر ویلو که خپل حکومت ورته امر ورکړي نو خپل هدف پسې پاکستان ته هم اوښتي سي.
پاکستان کو بیرونی سطح پر دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے.
د بلوچستان د نوی حکومت کابینه اسوارلس خړو د خپل ذمہواری سوګنن پورته کړی او په بلوچستان کې سړونکو وای د لا وزیر عبدالقدوس بزنجو حکومت د شماره په اعتبار بیا هم کمزوري دی.
او د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا یو لوړ پوړی پلاوی نن د افغانستان د عمومي وضعیت د ارزونې لپاره کابل ته رسیدلی او له صدر اشرف غنی او نورو چارواکو سره یې ملاقاتونه کړي.
اواز د خبرونو تفصیلات.
د پاکستان حکومت او پوج د هندستان د پوج د سرلشکر هغه بیان ناسمه او غیر زمواره بللی چې ویلي وو که ورته خپل حکومت امر ورکړي نو په خپل هدف پسې د پاکستان خاورې ته هم اوښتي سي. په اسلام آباد کې د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال ویلي پاکستان د خپل دفاع بشپړ استعداد لري او دا چې ګاونډی هندوستان یو نامسؤله هیواد دی. هم د پاکستان د فوج ویان میجر جنرال اسف غفور ویلي د هیواد نیوکلیایي وسلې په محفوظ لاسونو کې دي او تر ختیځې پولې څخه د څه ډول تیری د دفاع لپاره جوړې کړي دي.
د بلوچستان نوی وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو پرون د شنبې په ورځ د خپلې سوګن پورته کړی او نن د اتوار په ورځ د بلوچستان په ګورنر ماڼۍ کې سوي دستوره کې د هغه د کابینې سورلس غړو هم سوګن پورته کړو. د کابینه غړي د پاکستان مسلم لیگ کاف، پاکستان مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام وحدت المسلمین سره تعلق لرونکي دي.
د ملګری ملتونو د امنیتي شورا یو لوړ پوړی پلاوی نن د افغانستان د عمومي وضعیت ارزونې لپاره په یو رسمي سفر کابل ته رسیدلی. د صدارتي ماڼۍ یو سرچینه وایي دغه پلاوی 15 کسیزه دی او مشري ملګرو ملتونو کې د کزاکستان سفیر کیرات عمروف کوي. سرچینه وایي پلاوی کې د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر نیکی هیلی هم شامل ده. د صدارتي ماڼۍ سرچینه وایي دغه پلاوی له صدر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره لیده کاته کړي.
پاکستان کې یو غیر سرکاري څېړنیز اداره په خپل تازه راپور کې ویلي چې کال 2018 کې په قبایلي سیمو کې د تشدد په پیښو کې تر 1500 زیات کسان وژل شوي دي. څېړنیز راپور تر هغه ډله داعش شش کال په فاټه او پاکستان لپاره ستر ګواښ بللی دی. راپور وایي چې د تشدد په پیښو کې تر ټولو زیات عام خلک په نقشه کړل شوي دي او کال 2018 په مقابله کال 2018 کې د عامو خلکو په مرګ ژوبله کې 30% زیاتوالی راغلی.
په تیونیسیا کې سیاسي ګوندونو او سازمانونو نن د یک شنبې په ورځ هم د لاریونونو ژغ کړی. هلته تېره اونۍ هم د هیواد د ټولنیز او اقتصادي ستونزو په اړه مظاهرې سوي وې. نن په تیونیسیا کې د عرب پسرلی یا عرب سپرینګ ومه کلیزه لمانځل کېږي چې پکې صدر زین العابدین بن علي حکومت د درویشتو کلونو له واکه وروسته راوپرځول سو. وکاله وړاندې چې د کار، ازادي او عزت کم شعارونه ورکول سوي وو، هغه شعارونه تېره اونۍ بیا ورکول سوي دي.
دا فلپاین صدر وایي هغه هیڅ دلچسپي نه لري چې د شپږ کالو خپل د واک موده نوره وغځوي یا راتلونکي ټاکنې وځنډوي. صدر د یوې خبري ویبپاڼې سره مرکه کې دا خبرې کړې دي. هغه واک موده 2022 کال کې سرته رسیږي.
د امریکا د هوایي ایالت گورنر ډیوډ ایج ویلی د شنبه پر ورځ د میزایل حملې چې کوم غلط خبرداري ورکول سوی وو او د ایالت خلک په ویره اخته کړي وو د قبول وړ نه دی او زیاته کړې ده چې دغه خبرداري انساني غلطي وه. د شنبه پر ورځ هوایي کې په ټلویزیونونو، ریډیوګانو، ایمیلونو او موبایل ټلیفونونو باندې پیغام خپور شو چې هوایي ته یو بلستیک میزایل توغول سوی، سمدستي پناه دی واخلي، خو ورسته دغه خبرداري غلط وخته.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د هیټي او افریقایي زراغلي کډوالو لپاره په غلط چکو استعمالولو په سر تر اوسه پورې په امریکا کې خبرې روانې دي. د پنځشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې صدر ټرمپ هم دا خبرې کړې وې. د جمعې په ورځ صدر ټرمپ په خپل ټویټر پیغام کې د دې خبرو څخه انکار کړی و.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه درته وړاندې کوو. دا خبرونه د لنډیز وروسته یو وار بیا تفصیلی راپورونه په لور ستاسو پام راګرځو. خوول درته وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه. دا کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د امریکای د فوج د مرکزی کمان مشر جنرال ووټل په تیر ورځو کې د پاکستان دوره کړی او د پاکستان د فوج سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا سره تفصیلی خبرې اترې کړې دي. د جنرال ووټل په دوره د امریکای دوه مشهور اخبارونو واشنگتن ټایمز او لاس انجلس ټایمز خپل تازه غنو کې تفصیلی معلوماتي رپورټونه خوار کړی دي. د واشنگتن ټایمز د رپورت سرخط دی، د صدر ټرمپ د سپورستو باوجود د امریکای د دفاع محکمه پینټاګان پاکستان سره نږدې فوجي تعلقات ساتل غواړي. واشنگتن ټایمز د خپل رپورت په شروع کې لیکلي دي چې د امریکای فوجي جرنیلان د صدر ټرمپ لخوا په پاکستان د کروڑونو ډالرو د مالیت د فوجي امداد بندولو د اعلان باوجود پاکستان سره د فوجي تعلقاتو په جاري ساتلو کې غرضیان دي. په تیر ورځو کې د امریکای د مرکزی کمان د جنرال ووټل د پاکستان دوره او جنرال باجوا سره تفصیلی خبرې اترې د پینټاګان د دې کوششونو څرګندونه کوي. د امریکای د مرکزی کمان ویان کرنل جان تامس پتیره جمعه رایټر ته ویلي دي، موږ د دواړو ملکونو ترمنځ د دواړخیزه تعلقاتو او شریکو مفاداتو او فکرمندو ته لوی اهمیت ورکو. د مرکزی کمان د ویان دی بیان نسور دی وړاندې د پاکستان د فوج سر لخکر جنرال باجوا خپل یو بیان کې ویلي وو چې د پاکستان فوج غنی چې د امریکای په فوج کې د دوی همسنګ او دوی سره دوکا کړی ده. د پاکستان د سلامتی کونسل غړو هم د وایټ هاوس په اقداماتو حیرانتیا ښکارا کړی ده او د امریکای د پاره د پاکستان د کلونو کلونو د قربانو پر ضد بلل دي. خبر دی چې پاکستان په خپل خوره د تحریک طالبان پاکستان او د حقانی ګوند غوندي د جنگي ګوندونو په حق له د مخبره د معلوماتو امریکای ته ورکول بند کړی دي، خو د مرکزی کمان ویان کرنل تامس په دې خبر د تفسیری کولونه انکار کړی دی. واشنگتن ټایمز لیکي چې د امریکانو جرنیلانو لخوا د پاکستان فوجي جرنیلانو سره د دواړو ملکونو د فوجونو ترمنځ د تعلق د بحال ساتلو د کوششونو غرض دا دی چې پاکستان افغانستان کې پرتو امریکانو او نیټو فوجونو ته د روان رسد لارې بند نکړي، ځکه چې دا هر څه د پاکستان په لار روان دي. د پاکستان او د امریکای د خرابیدونکو تعلقاتو په موضوع د امریکای په یو بل مشهور اخبار لاس انجلس ټایمز کې د چاپ شوی رپورت سرخط دی، پاکستان او امریکا پاکستان باندې د فوجي امداد د بندولو نه د راپور ته تریخوالی د راکمولو په تکل کې دي. لاس انجلس ټایمز د خپل رپورت په شروع کې لیکلي دي چې د امریکای یو شمیر چارواکو په تیر ورځو کې د پاکستان سیول او فوجي مشرانو سره په دې غرض خبرې کړې دي چې د صدر ټرمپ د پاکستان په حق له د کړو خبرو اترو نه د راپور ته شوي توسوخ سړولو لپاره یو شریک لار راوباسي. ځینو امریکانو او افغان چارواکو سره فکر مل دی چې پاکستان ممکن ده چې د صدر ټرمپ د اقداماتو په جواب کې امریکې لا د مخبره د معلوماتو ورکول بند کی او د پاکستان په لارو افغانستان کې پرتو امریکانو او نیټو فوزونو لا د تلون کې رسد نرخ اوچت کی. د پاکستان د دفاع وزیر خرم دستگیر خان اخبارواله ته ویلي دي چې پاکستان به امریکای سره د مخبره د معلوماتو په شریکولو کې ملګرتیا ختمي. کلاس انجلس ټایمز لیکي چې د پاکستان د فوج د جمعې د ورځې په یو بیان کې ویلي شوې دي چې د امریکای د مرکزی کمان مشر جنرال ووټل د جمعې په ورځ د پاکستان د فوج سره لخکر جنرال باجوا ته په ټلیفون ویلي دي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو کې موجوده لاندبان عارضی دی. جنرل ووټل جنرال باجوا ته دا تسلی هم ورکړی ده چې امریکا پاکستان کې د څه قسمه یک طرفه فوزی اقدام کولو هیڅ نیت نه لري. لاس انجلس ټایمز د خپل رپورټ په اخر کې د امریکې د خارجه چارو د یو ستر چارواکي د ګولډ سټین د خلی لیکلی دي مونږ صرف امداد ځنډولې دي او مالی امداد مبحال کړي نه دي. دا اوس د پاکستان کار دی چې مونږ سره کړي خپل لوزونه پوره کړي او نیولي شکمن ترهګر مونږ ته حواله کړي.
او سمزو د افغانستان لوري ته چیرې چې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا یو جګ پوړی پلاوی نن د عمومي وضعیت ارزونې لپاره په یو رسمي سفر کابل ته رسیدلی. د صدارتي ماڼۍ یو سرچینه وایي دغه پلاوی 15 کسیزه دی او مشر یې په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر کیرات عمروف کوي. تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې محمد اکرام راکوي.
د افغان صدر دفتر یا ارګ ذریعے وای چې په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر کیرات عمروف په مشرۍ کې 15 کسیزه وفد د افغانستان سفر کوي. د ارګ سرچینې د نوم نخ کار کولو په شرط امریکا غک آشنا ته ویلي چې په پلاوي کې د ملګرو ملتونو لپاره د امریکې سفیره نکی هیلی هم شامل ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وفد د افغانستان صدر اشرف غنی او چیف اگزیکټیو یا اجرایی رئیس عبدالله سره لیدل کتل کړی دي او ټاکل شوی چې د انتخاباتو کمیشن د چارواکو ترڅنګ به د دغه هیواد د مدني ټولنې ښځو او سیاسي ګوندونو د استازو سره هم ویني. افغان حکومت لا تر اوسه په رسمي ډول د دغه پلاوی د سفر ایجنډې په اړه میډیا ته څه نه دی ویلي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې کابل ته د ملګرو ملتونو د اعلی وفد سفر او ملاقاتونو تفصیل به وروسته میډیا ته ورکوي. خو په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر کیرات عمروف چې دا وخت ملګرو ملتونو د امنیت شورا صدر هم دی د زیارت پر ځای ویلي چې د دغه شورا غړي د افغانستان له خلکو سره د پیوستون د اظهارولو په مقصد دغه هیواد ته سفر کوي. د نوموړي په وینا دغه پلاوی به د خپل سفر په وخت افغان چارواکو سره لیدل کتل کوي او د افغانستان امنیتي وضعیت به د نږدې نه وویني. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی د سفر په وخت پایتخت کابل کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي او د ارګ او سرینا هوټل په ګډون د کابل ښار سفارتي او مرکزی برخو ته د تګ راتګ ټولې لارې د ګاډو لپاره تړلې شوي. افغانستان کې د طالبانو حکومت ختمه دوش پاله سکاله وروسته هم لا تر اوسه امنیتي وضع سم نه ده او په دغه هیواد کې د امریکای په مشرۍ کې نړیوال ځواکونه د تونلارو پر ضد وخت په وخت عملیات کوي. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ تیر کال د اگست په میاشت کې د افغانستان لپاره د تګلارې اعلانولو په وخت ویلو دی با د افغانستان نه د خپل ځواکونو راويستلو لپاره نیټنه ورکوي او دا چې داسې کومه فیصله به په افغانستان کې د امنیتي وضع په بنیاد کوي. افغانستان کې اوس هم طالبان حقانی ډله او داعش تونره وړلې د حکومت لپاره یو غټ چیلنج دی او د افغانستان ګڼ شمېر ختیځ برخې د طالبانو او داعش د کنټرول لاندې دي.
السلام علیکم خاوري کریمی مال خو څخه د ډی وی رادیو ټول پروګرامونه ډی وی دی خو بل ډیو پروګرام دا چې دی وده چې اوریدونکو ترې د شیرو آداب رسم او رواج او د تفریح په برخه کې رڼا اخلي.
د ډیو رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوه یوشت
په دغه صفو تاسو مونږه رون اوریدلی شئ.
قدر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ریډیو دا د چابهار د بندر د لاری افغانستان سره د هند د غنمو لمړی یا ولنی مرسته چې شاوخوا 2200 میټر تنا غنم جوړیږي تر ورس کابل تر رسیدلې ده. په دې اړه د افغانستان څخه د دیوا ریډیو خبریال اکمل روان تفصیلات راکوي.
کابل ته د هند له خوا د مرسته شوي غنمو لومړی جوپه چې د ښار په مرکزی سیلو کې ځای پر ځای شوه افغان او هندي چرواکو یې له رسیدو هرکلی او خوښي څرګنده کړه. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورني د غنمو د مرستې د ترلاسه کېدو په مهال ویلي، تر دې دمه له هند څخه د چپریهار بندر له لارې 2241 میټریک ټنه غنم هیواد ته رسیدلی او د کابل مرکزی سیلو په ګډون د ګڼ شمېر نورو ولایتونو په ذخیرو کې ځای پر ځای شوی دی. دا چې له افغانستان سره د هند غنمو مرستې به کومو خلکو ته ورکول کېږي په اړه یې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورني داسې وویل:
دا وایي دا غنم چې موږ په دې ستراتیژیکه ذخیره کې ساتو، هر وخت چې کومه ستونزه یا طبیعي پیښه د افغانستان په هر ګوټ کې چې رامنځته شي، موږ به ورته د مرستو رسولو لپاره چمتووالی ولرو تر څو د خپلو هیوادوالو اړتیاوې په بشپړه توګه سرته ورسوو.
د غنمو د مرستو د سپارلو په دې مراسمو کې په کابل کې د هندي سفیر مرستیال الوک جوهویلی هیواد یې هوډ لري چې د چپریهار بندر له لارې افغانستان ته د غنمو د استولو په ګډون د نورو توکو مرستې هم پیل کړي.
دا وایي همداسې ده، چپریهار دا مهال د افغانستان او هند لپاره نوې تجربه ده، خو زه دومره ویلی شم چې ډیر ژر به د چپریهار بندر له لارې د نورو بیلابیلو توکو د لیږد رالیږد لپاره هم ګټه واخیستلی شي او دغه کار ډیر ژر پیلیږي.
د یادونې وړ ده چې هند له افغانستان سره 110,000 میټریک ټنه غنمو د مرستو اعلان کړی او له دې مرستو څخه تر دې دمه په تیرو شاوخوا 4 میاشتو کې 22,141 میټریک ټنه غنم هیواد ته رسیدلی او پاتې غنمو د رسیدو لړۍ دوام لري. اکمل صدات روان، امریکا غږ، دیوه ریډیو، کابل.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړي دي.
وخه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دی ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدل شي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا او سمزو د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان ولوري ته چیرې چې امنیتي چارواکي وایي د مځکني ماین په یوه چاودنه کې یوه ماشوم نجلۍ او هلک سخت ژوبل سوي او د ډېر اسماعیل خان روغتون ته یې د علاج لپاره وړي دي. عدنان بیټنۍ نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د افغان پولیس سره په څیرمه د پاکستان جنگ ځپلې قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان شي په می چاودنه شوي چې په نتیجه کې دوه ماشومان هلک او ځینې سخت پرژلې شوي دي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکو په وینا چاودنه نن غرما د سروکۍ تحصیل په برول ریشړ و علاقه کې رامنځته شوې ده. چارواکو ډیوه سره حال تېرولو پر مهال پخلی وکړ چې ماشومانو د لوبو د سیس په شکل کې یو بم په لاس ورغلی او په دوی د لوبو په وخت چاودرې دي. چاودنه کې یو کم عمره ماشوم هلک او ځینې ژوبل سوي او ډېری اسماعیل خان دی مرکزی روختون ته انتقال کړی شوې دي. د روختون چارواکو په خبره دی هلک روختیا او حالت ښه دي، خو د ماشوم دواړه لاسونه چاودنې په وجه پرې شوي او په دواړه لاسونو مازوره کړې شوې ده. چاودنه په هغه علاقه کې شوې چرته چې د عملیات وروسته د علاقې ته کډوال بیرته اوس تازه ستانه شوې دي. د میسود تحفظ مومنټ په نامه یو ځایي غیر دولتي ادارې د شمیرو تر مخه په جنوبي وزیرستان کې په تیر شوي دوه کالو کې دغه ډول نږدې 55 پیښې رامنځته شوې چې تر اوسه پکې نږدې 80 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دغه چاودنې کښې تر شلو پورې کسان مړه شوي هم دي، زیاتره پکښې زنانه او ماشومان دي، او دغه چاودنې زیاتره په لرې پرتې علاقو کښې رامنځته شوي دي. منظور محسود چې دغه د غیر دولتي ادارې غړی دی ډیوه سره حال تېرولو پر مهال یې وویل دوی د دغه ډول شخړې سوي بمونو په اړه بېلابېلو ځایونو کښې د ستونزو راپورته کړي، شکایتونه یې کړي او احتجاجي مظاهرې یې کړي، خو په دې اړوند ادارو یا چارواکو دې پله ډېر کوم پام نه دی راګرځولی. نوموړي دا هم وویل چې حکومت دوی سره دغه ماینونو د پاکولو ژمنې هم کړي، خو تر اوسه دغه ګام عملي کړی نه نه دی منظور محسود دی حکومت او ادارو په دغه ادا هم ټاکونه وکړل چې سیمه د هر ډول ترهګرو نه پاکه کړې ده که وزیرستان پاکوي بیا داسې چاودنې ولې رامخې ته کېږي
دوه کال اکشه چې کله آی ډی پیز واپس للی دي په هغه کښه دا 15 واقعه وه چې ټوټل پک باندې اویا کسان په دغه کښې شکار شول اتلس پکې شهیدان شول او 42 کسانو په هغه کښې معذوره شوي دي نو دغه ډېر زیات ظلم روان دی زموږ په علاقه کښې برها موږ احتجاجونه هم وکړل د مسعود تحفظ مومنټ د پلیټ فارم نه بیا زموږ سره وعدې وشولې چې ستاسو علاقونه به دغه ماینز صفا کوو خو تر اوسه پورې ماینز صفا نه شول ذمهوار فوج دی ځکه چې موږ علاقه ته واپس تللو دوی راته ویلي وي چې ستاسو علاقه موږ کلیئر کړې ده نو دوی دروغ ولې موږ ته وایي د دغ د علاقه د کلیرنس د صفایي ذمهواري د فوج ده فوج خپله ذمهواري نه ده پوره کړې دغه چې چا هم شخ وي دغه بد فوج کوي
د فاټه څېړنیزې ادارې فاټه ریسرچ سینټر د یو راپور تر مخه په وزیرستان کې دغه ډول ماین چاودنې غټ چیلنج دی د دې ادارې تر مخه دغه ډول ماینونه یا خو په سیمه کې د وسلوالو لخوا شخ کړی شوي یا د پوځ وسلوالو ته شخ کړي او بیا ترې پاتې شوي چې پاکولو ته اړتیا لري خو منظور محسود وویل که څه هم په علاقه کښې شخ دغه بمونه د سیمه ییزو خلکو لپاره یو غټ خطر دی خو د هغې باوجود هم په جنوبي وزیرستان کې د صحت مرکز د نشتوالي له کبله چې دغلته هر ډول پېښه رامینځته شي دوی مریض یا ژوبل سوی تن ډېره اسماعیل خان یا ټانک ته وړي چې ترمنځ یې ډېره لاره ده
هلته چې کله هم داسې واقعیات وشي هغې نه بعد نه انتظام یا نه فوج داسې څه سنټر جوړ کړی دی چې دوی هغه رپورټ کړي هغه واقعه یا دوی ورسره څه کومک وکړي یا ورته امبولینس ورکړي هسپتال خوشته نه دي یو هسپتال دی هلته وزیرستان کښې هغه کښې هم انجوز ول او فوج اوسېږي اسټل یې ځنه جوړ کړی دی نور داسې هېڅ څه سهولیت ورته نشته دی چې دوی صرف واقعه رپورټ کړي
یاد وي چې په جنوبي وزیرستان کښې د وسلوالو په ضد په پراخه کچه سره په کال 2009 کښې پوځي عملیات ترسره شوي او دې عملیاتو نږدې 2000 کورنۍ بې کوره کړې وې خو انتظامیه ادا کوي چې په علاقه کښې د عملیاتو وروسته حکومتي واک په ځای کړی شوی او د عملیاتو په وجه بې کوره سوي ټول کډوالې بېرته په خپلو علاقو کښې په ځای کړي دي ادنان بېټنۍ وایس آف امریکا ډیوه راډیو او ټي وي
پاکستانی خزو کوم میدان ګټلې
شزی چیرې ناکامه دي
خزې ولې د زور زیاتې نښه جوړیږي
او په قانوني توګه خپله دفاع څنګه کولی سي
د دغو پوښتنو ځوابونه او د ښځو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر ورځ بله ډیوه پروګرام اوریدل مه هیروئ
قدرمنو اوریدونکو د وایس آف امریکا ډیوه دا خپرونه لیا دوام لري د قبایلي سیمې باجوړ ایجنسۍ ځینې وګړي چې په لاهور ښار کې وژل شوي وو د هغې په لړ کې ځایي خلک احتجاجونه پیل کړي دي تفصیلات عرفان الله جان راکوي
د قبایلي سیمې باجوړ ایجنسۍ سره تعلق لرونکي هغه دوه کسان چې اول خان او زیورامان نومېدل د پنجاب ایالت د لاهور په ښار کې محنت مزدوري کوله چې تېره ورځ په نامعلومه وسلواله کسانو چې په موټرسایکل سوارو ډزې کړې دي چې دغه ډزو په نتیجه کې دغه دوه کسان ځای پر ځای مړه شوي او د اول خان پلار ضروري خان سخت ژوبل شوی دی د پنجاب ایالت په لاهور ښار کې رامنځته شوي د دغې پیښې پر ضد نن د باجوړ ایجنسۍ سیاسي ګوندونو او تاجرانو د عنایت کلي او خواوشه بازارونه د احتجاج په توګه تړلي وو او احتجاجي مظاهرې وکړې په دغه مظاهره کې د پنجاب حکومت پر ضد څه داسې نارې وهل کېدې احتجاجي مظاهرې ته د وینا په مهال دغه مشرانو وویل چې د باجوړ ایجنسۍ وژل شوي بې ګناه کسانو قاتلان دې په پوري توګه ونیولی شي ګنې دوی به د پنجاب ایالت په پینډۍ او لاهور ښارونو کې د احتجاجونو لړۍ پیل کړي د دوی وینا وه
د پنجاب حکومت ته موږ دا وو چې په دې بدرې ګیټو کې دا کوم کېدا چې دا دا کېدا بند کا خو بند یې نه کو نو په خدای باندې مې قسم وي دا ټول مرګي راسه مطابق دی او تاسو به راسه مطابق وایي موږ روزانه کراچۍ او لاهور ته مزدورو ته روان یو خو دې د غیرت دپاره به موږ شهباز شریف په کور مخې ته زموږ خپلې ته موږ ژوی
او دا ستاسو ته زما وعده ده تر څو پورې چې د اول خان او زیورحمان اواز هغه حکمرانی بالغ ته ونه رسي زه به تر هغې پورې په آرام باندې نه کېنم
کوم چې ته د یو پنجابي سره کوم رویه کې هغه لوږه زموږ د پښتنو سم وکړه زه نور ته نشم ویلی چې په درې ورځو کښې به قاتلان ګرفتار کړي که ګرفتار یې نه کړي اول زه بیا د پینډۍ کښې چې کوم باجوړیان دي اول زه بیا په لاهور کښې چې کوم باجوړیان دي
بیا په کراچۍ کې چې کوم بچوډی اخیری خبره کوم څومره خلک چې د پنجاب کوم یو ته قانون وکړ.
د عوامي نشلګون د باجوړ ایجنسی مشر محمد نورخان دورانی ډیو رادیو او ټی وی ته وویل ک یو خو د پنجاب حکومت د پنجاب ایالت په لاهور ښار کې دغه وزر شو کسانو قاتلان نه دی گرفتار شوی، نو بل خو یې بیګونا د باجوړ ایجنسی سره تاړو لرونکو کسان نیول شروع کړی دی. دی وویل
چې ظلم د پاسه زمونږ سره ظلم کیږي، وسه الته کرک داون شروع کړی دی او سمره باجوړیان چې د جنوبې باجوړې نومې پښتو دي هغه راځي او نیسی په جیلونو په دغه کې چي دغه د پنجاب وزیر اعلی دی د ذات ته خادی میلا وای په قصور کې ماشومه جنۍ مړه ده بعد صحیح زمونږ د غیم ډېر مزاحمت کوو ظلم شوی زیاتی شوی دی. وزیر اعلی و چې په دې باندې ما درې ورځې خوب ونه کړو، آیا زما دا انسانان نو ما پرې ډومیسایل کې نه لیکلي چې نه په نقصان مې هم پاکستان کې برابر کې شریک دا مسلمانان نو چې په کوم ځای کې پښتون دی هغه سبا ظلم کیږي. لہٰذا موږ د سپریم کورٹ نه هم اپیل کوو، آرمی چیف ته هم وایو چې دې د احتساب پکړی شي او دا ظالمان دي په کټهره کې راوستل شو په یو غټ چو کې د ودرول شي سره عام دوله پانسي ورکړل شي خدا نه زمونږ به اگلا منزل ان شاء الله هور وي او اٹک بکراس کو پیښ ولي او دلته به دا پور بندر چې سو پور نه لیکه سره دغه نه
او هم دغه راز د پاکستان تحریک انصاف میډیا ایڈوایزر او د قامی اسمبلی غړی علی محمد خان د ودر شو کسانو کورونو ته ورغله او دغه کورونی سره د غمرازی کول ورستو یو خبري کا پرستا د وینا په محل ویل دي چې دوی په هیڅ صورت د دغه ودل شو کسانو قاتلان نشي ماب کولې او دوی به د دغه پردد په قامي اسمبلی کې هم غږ پورته کوي
چې د ظلم کړي دای خلاف د فوري تیز کاروایی شي اې د گرفتار شي او دای خلاف د پولیس خپل انډیپندنت انکوایری کې چا چې دا کار کړي اغې د کفر کردار ته ورسول شي. مونږ را دا خبره پیډونه مونږ پښتانه یو او مونږ پاکستانه یو خو مونږ ګورې خپل قتل چاته ماب کوونه مونږ په اسمبلی کې په دې आवाज چتو مونږ په میډیا کې په دې आवाज چتو مونږ به د ستاسو جرنلست طبقې په ذریعه باندې د پرنټ او الکترونیک میډیا په ذریعه آواز اوچتو او عدالت ته به هم ځو. شهباز شریف صاحب که تا نه ونه شوه نو بیا به مونږ لاهور های کورټ یا سپریم کورټ او پاکستان چیف جسټس او پاکستان ته به چې کوم دی مونږ دا ډیمانډ کوو چې د دې اول خان او د دې ضیاءالرحمن دا مزدورانو دا محنت کشو دا د دې باجوړ او د دې پښتونخوا بچی نه دا د دې پاکستان بچی وو.
د باجوړ ایجنسی د سیاسي ګوندونو او تاجر برادری مشرانو دا هم وینا وه چې د پنجاب ایالت په بیلابیلو خرونو کې د پښتنو او په خاصه توګه د باجوړ ایجنسی سره تړاو لرونکو کسانو سره ظالمانه رویه بند نه کړی شو نو ټول قبایل به د دغه پردد په اسلام آباد کې درنه ورکوي او که په دغه درنه کې بیا څه نقصان وشو نو ټول ذمهواري به د پنجاب ایالت په حکومت باندې وي. ارفان الله جان، وایس اف امریکا، ډیو رادیو او ټی وی باجوړ ایجنسی.
اوس وړاندې کوي یو اداریا چې په نړیوال او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د انصاف په خاطر د امریکې د خزانې د محکمې د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخې په داسې معلوماتو او اطلاعاتو د 500 میلیونو ډالرو د انعام ورکولو اعلان شوی دی. د کومو تر مخې چې د هغې تن په نیوو کې لاس امداد وشي د چا چې د امریکې د یو استوګن د جوئل شرم په وجلو کې لاس و. د یو کم دیرشو کالو د عمر امریکنی استوګن جوئل شرم د کال 2012 د مارچ په 13 تاریخ د یمن په تایس خار کې خپل دفتر ته روانو چې اوشته شو. په د باندې ډزې په موټر سایکل سور یو تن کړی دی. د خپل مرګ تر وخته شرم په یو بین الاقوامي او ترقیاتي مرکز کې د منتظم او د انګریزي ژبې د استاد په عہدو کار کولو. دا په یمن کې د بین الاقوامي ترقیاتي تنظیمونو ځینی د ټولو نه زوړ ترقیاتي تنظیم دی. د حملې نه سوره د پس د جزیره نمای عرب القاعده ترهګر تنظیم د د قتل پزان اومنلو. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د خزانه د وزارت پروګرام په کال 1940 کې شروع کړی شوی دی او تر اوسه پورې داسې اتیو تنانو ته د یو سل 25 میلیونو ډالرو نه زیات انعامي رقمونه ورکړي دي. د چا په اطلاعګانو چې ترهګر نیولې شوي او عدالتونو ته وړاندې کړی شوي دي یا په ګرد دنیا کې ان په موقع د ترهګرۍ د کارونو نه رئیسار کړی شوي دي. د شرم د قاتلانو په سر د اخوده شوي انعامي رقم نور تفصیلات د ریوارډ فار جسټس په ویب پاڼه www.rewardforjustice.net باندې پراته دي. که چا سره په دې لړ کې سم معلومات وي نو د ریوارډ فار جسټس دفتر ته د خپلې ویب پاڼې یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل پته اطلاع ورکولی شي. په دې لړ کې ټول معلومات به پټ ساتلی شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.